په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې روان کال چې پای ته د ګوتې په شمېر ورځې پاتې دي، ځوانانو په افغانستان کې څه پرمختګونه کړي او له څه ستونزو سره مخامخ وو. لومړی به له احمد شیبره د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه واورو.
د هرات پښتون بند پر پروژه بریټ شوی. د هرات خونی شاروال او شپشتنه نور د اداري فساد په تور په بند محکوم شول. او د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ویروس ست استرازنیکا واکسین ورکړه ونه دروي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمای خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشیبه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشیبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل:
نن سهار درې بجې د وسلوالو مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوي چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت شازي چې تمه ده چارې د روان میلادي کال تر اخره بشپړې شي. دا بند د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پېښې د قربانیانو په اړه وویل:
شاید دو نفر دارم، زخمی هم 6 نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپشنور تپیان دی. پو وشل شیو که یو محصل دی او بل د موټر چلوون که پو تپیانو که استادان او محصلین دی. ده دی برید مسئولیت تا روس چا پا غاره نده اخیسته. د هرات په خونه شاروال غلام حضرت مشفق او د دې شاروالي شپږنور کارکون کې د 15000 امریکایي ډالرو د رشوت په تور په نقدي جزا او بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې په خبر پڼه کې راغلي دي چې محاکمه پرون د تورنو کسانو په حضور کې جوړه شوه. د اداري فساد پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې غلام دستګیر مشفق او د هرات شاروالي د پراختیا او بازار موندنې پخوانی عامر خالد عمر په 15 کال او یو میاشت تنفیذي بند او څلور تنه نور په 3 کال بند او نقدي جرمې محکوم کړل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ یې سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه یې د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوې ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي شوې. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو غوښتې دي چې د کرونا ویروس پر ضد د بریتانیا او سویډن دغه ګډ جوړ کړی واکسین ونه دروي. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور داسې هیڅ نښې نشته چې د وینې غوټه کېدل دې له استرازنیکا واکسین سره ارتباط ولري. یو شمېر لویو اروپایي هیوادو، جرمني، فرانسې او ایټالیا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دغه واکسین ورکړه به وځنډوي. پرتګال، اسپانیا، لیتویا او سلوانیا هم بیا له دغو هیوادو سره یو ځای شول. تر دې مخکې هالنډ، بلغاریا، آیرلند، ډنمارک او ناروې د استرازنیکا واکسین درولی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. ښاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په نویو هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي، څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکۍ چې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مهال روسیه، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیګی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریځ خپل کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ځوان فکر نیوی بلیونی ځ خبرونه تم هر کله کوم دیار لسو نه نوی مریض کال ورسته شپې ورځی دی سوار لسو مریض کال به پیل کیږي. په تیر کال کې د افغان ځوانانو په وړاندې باندې ننګونې سوي، مشکلات سو، لاسته راوړنې سوي او د راتلونکي کال لپاره پلانونه باید سوي، څه باید وشي، حکومت باید څه وکړي، د ځوانانو ملاتړ بنسټونه باید د افغان ځوانانو لپاره څه وکړي. سولې پروسه هم روانه وه، په تیر کال کې لا هم روانه ده. کورونا وایرس څومره تاثیرات درلودل د ځوانانو په فعالیتونو باندې، په ځانګړي ډول په تعلیمي برخه باندې، د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې، د دوی پر فعالیتونو باندې څومره محدودیتونه وو کورونا وایرس له امله. په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. میلمانه برا سره وي، تاسو به هم په دې خبرونه کې را سره برخه اخلي، خپل نظرونه برا سره شریکوي. له میلمنو نه که پښتنې هم لري، دوی به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه وي. 0-2-22-55 او دغه شان 0-99-803 سرحدی ځواک مدني فعال او لیکوال او دغه شان سید جمال الدین آصف خیل ل پکتیا او سرحدی ځواک ل ننګرهار دواړه ځوانان دي. دا دوی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایم. ستړي مشي ځواک صاحب، که پایلې لتانه کو 1499 مریض کال په ځانګړي ډول په شخصي ډول باندې تا څنګه وو، څه لاسته راوړنې دي پکې درلودي؟ ځواک صاحب زما غوري تر هغه وخت پورې چې ځواک صاحب وصل کیږي. اسف خیل سپتا سره سریاست
او بل اور
مې مهرباني کوم دا پښتنه تاسو ته راجشي.
په فایل کې خپل سلامونه دی ازادي رادیو درنو او رجن کو ته وړاندې کوم. ډیر مننه کوم. تیر کال چې تر بعد مرغه یو د ځوانانو لپاره یو بدمرغه کالو، او تیر کال کې نه یوازې دا چې موږ ګن شمیر ځوانان دلا څور کړل، بلکې په بلابلو برخو کې له نورو تعدیدونو له وجې دوی له تعلیم او ځینو نورو برخو څخه بې برخې شول. په ټوله کې موږ 1499 کال د ځوانانو لپاره یو ښه کال نه ګڼو. په دې کال کې د کورونا وایرس تر څنګ نام نه یا غته وي چې موږ ډېر ځوانان واخیستل. نو مونږه خوشبینه یو چې راتلونکي کال د 1400 کال دی پیړۍ بدلیږي. په دې کې به ان شاء الله ځوانانو لپاره یو مناسب کال وي او د سولې زیری مونږ اورو چې سوله به کیږي. نو خدای دې خیر کړي چې په افغانستان کې مونږ راتلونکی یو ښه کال ولرو.
آصف خیل صاحب په ځانګړي ډول تاسو ته په شخصي ډول باندې څومره لاسته راوړنو ډک کالو څه لاسته راوړنې مو پکې درلودې؟
مونږ په تیر کال کې یو لاسته راوړنه دغه و چې د لویې پکتیا کې مونږ د زیات شمېر ځوانانو په اجماع باندې کار کړی ده. د ځوانانو سره متحد کړي دي او د یو ګډ فکر لپاره یا د افغانستان د جوړونې لپاره دوی ته مونږ فکر ورکړی دی. زمونږ لپاره ټولو نه غوره ښه چانس چې و د تېر کال کې دغه و چې زمونږ ځانګړې لاسته راوړنه وه. نورو برخو کې مونږ ډېر بدبختانه چې منفي برخه زیاته وه او زمونږ ځوانانو زیات ځوانان د لاسته ورکړل. په تېر کال کې بالخصوص مدني پالان او خبریالان چې هغوی د ځوانانو د ژوند لپاره ډېر څه کول مونږ د لاسته ورکړل. نو مونږ یوازې په تېر کال کې په دې وتوانېدلو چې په لویې پکتیا کې په متوسط ډول د ځوانانو د انسجام لپاره یو اندازه کار وکړو.
ډېره زیاته مننه که له ګردېزه مستقیم جلال آباد ته لاړ شو. سرحدي ځواک وصل دی. ځواک صاحب زموږ غږ اوري؟ خا فکر کوم چې سرحدي ځواک لا هم نه دی وصل شوی. آصف خیل صاحب، تاسو وړاندې د نامنۍ یادونه وکړه د کورونا وایرس تر څنګ، نامنۍ څومره تاثیرات درلودل، منفي تاثیرات؟
نامنۍ خو له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات درلودل په ټوله کې، په تعلیمي ادارو باندې او د ځوانانو په فعالیتونو باندې. لکه په تېر کال کې یو غټه ستونزه دغه هدفي وژنې وې. زمونږ هغه شمېر ځوانان چې هغوی فکري خلک وو او دوی به مبارزې کولې، دوی د نامنۍ له وجې په 1400 کال کې 1499 کال کې له بده مرغه تر یو اندازه تعدیدو یا تاثیراتو لاندې وو. دوی ونه شول کولی چې په پوره معنا سره هغه د بیان ازادي چې دی یا کوم حقوق چې د ځوانانو وي دغه سر ته ورسوي. نو دوی دغه د هدفي وژنو لړۍ چې شروع شوې وه، دا د مونږ لپاره یو غټه ستونزه وه او مونږ د دې نامنیو په وجه په 1499 کال کې د ډېرو ستونزو، خطرونو او خنډونو سره مخ وو. نو نامنۍ زیات تاثیرات وو او په تعلیمي ادارو باندې هم زیات تاثیر اچولی وو. ځکه ځینې ادارو کې چې ځوانان زده کړې کوي، په زیات شمېر ولایتونو کې بالخصوص د کابل په پوهنتون چې تروریستي برید وشو، له دې د دې عمله زمونږ ګڼ شمېر ځوانان تعلیمي ادارو نه ته منې شول، یا ځینو د تګ زړه نه ښه کولو د ویرې له وجې. نو په ټوله کې نو زه ویلی شم چې نامنۍ د پکتیا پر ځوانانو، د لویې پکتیا پر ځوانانو زیاته منفي اغېزه کړې وه او خدای دې وکړي چې راتلونکي کال کې داسې ونه شي.
آصف خیل صاحب، تاسو ویل چې د نامنۍ له امله زیات شمېر پروګرامونه ستاسو پاتې وو، ستاسو د ټولنې غړي، ستاسو ملګري ځوانان، د دوی فعالیتونه محدود شوي وو. څه پلانونه اصلا څه باید سمو غوښتل چې باید ترسره یې کړي چې هغه ونه شول او راتلونکي کال ته پاتې شول؟
نو مونږ لوی پلانونه دغه وو چې د سوالیو ته، کلو بانډو ته ښوونیز پروګرامونه، د مدني فعالیتونه، ټولنیز فعالیتونه دغه وغځوو او د خلکو اذهانه روښانه کړو تر څو وکولی شو خلک ولسواکۍ ته یا موجوده نظام ملاتړ ته راوبلو، یا په ځینو نورو برخو کې لکه عمده مسایل چې دي لوړ ولور وو. زمونږ په ولایتونو کې غټه ستونزه دغه ده چې ځوانان ترې کړېږي، ولور چې لوړ وو. مونږ غوښتل چې د دې په مخنیوي کې، یا د دې په کمولو کې، عامه پوهاوی په کلو کې ترسره کړو. یا د ښځو د حقونو برخه وه، چې مونږ غوښتل چې کلو ته د ښځو د حقونو د پوهاوي لپاره ځوانان پوه کړو او دغه کمپاینونه وکړو. خو له بده مرغه مونږ بریالي نه شو، ځکه په مونږ باندې کړۍ ډېره تنګه شوه په 1499 کال کې. یعنی که درته ووایم چې جګړه ټوله بیخي خرو منځته راغلله، نو ځوانان په هېڅ صورت نه شول کولی چې دوی خپل فعالیتونه کړنې په لرو پرتو سیمو کې یا په کلیو کې په ځغانه توګه تر سره کی. نو دغه پروګرامونه چې ډیره برخه یې عامه پوهاوی وو د ځوانانو رښتیا و دغه پاتې شول او په راتلونکي کال کې پلان لرو که خدای کومک را سره وکړو نام نه یې نوي موږ به انشاءالله دغه برنامه د خپل پلان مطابق مخته وړو.
آصف خیل صاحب په راتلونکو پلانونو باندې به مغږیږو په خپرونه کې. ځواک صاحب را سره وصل شو له ننګرهار. ځواک صاحب ستړي مه شئ که تاسې پایل راته له دې نه وکړئ چې 1999 کال په ځانګړي ډول ستاسې لپاره څنګه و, څه لاسته راوړنې مو درلودې او هغه پلان چې تاسې د 1999 کال له لومړي سره له حمل نه د ځان لپاره ټاکلی و هغه ترسره شو هغه هیلې مو تر لاسه کړې؟
سلامونه اکرام صاحب تاسو او د دغه بحث درنو ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته چې دا مهال زموږ غږ اوري. 1999 کال له څو لحاظه البته زه د دې ټولنه د یو ځوان په توګه وایم له امنیتي لحاظه یې خپلې ننګونې درلودلې. بل طرف ته بیا د سولې په برخه کې دغه کال چې و ډېر هیله بخونکی و البته د ځوانانو لپاره. د دې تر څنګ یو بله برخه چې هغه د زده کړو برخه وه د زده کړو په برخه کې هم دا کال یو ننګونکی کال و. له یوې خوا د کرونا وبا و او د بلې خوا بیا ځینې ناوړه امنیتي پېښې چې د هغې موږ او تاسو شاهدان یو لکه په کابل پوهنتون باندې برید او همداسې په ځینو نورو هغه تعلیمي مراکزو د هغو باندې بریدونه او یا دوی ته د تهدید متوجه کېدل. دا هغه څه وو چې په ټوله کې ځوانه طبقه روحن نارامه کړې وه او لکه په دغه 1999 کال چې تېر شو په دې کې ځوانان له ډېرو ننګونو سره د زده کړو له پلوه مخامخ ول.
تاسې خپله د 1999 کال لپاره چې کوم پلان درلودو هغه هم تر پایه عملي کړای شو کنه دغه ننګونو پرې نه خو دې چې عملي کړي؟
یادونه مې هم د دې خاطر وکړل چې هغه څه چې موږ د ځان لپاره ټارګټ ټاکلی وو چې په دغه کال کې موږ د زده کړو په برخه کې به زه خپله څه کوم یا همدارنګه په نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې دي یا دلته موږ په جلال آباد کې د یو اس مدني نهاد لرو دغه مدني نهاد په چوکاټ کې موږ خپل فعالیتونه کوو په بیلابیلو برخو کې لکه دغه هغه ننګولې وي چې موږ ونه شو کولی هغه خپل کوم ټارګټ یا خپل پلان مو چې د ځان لپاره ټاکلی وو هغه په درست او ښه توګه مخته یوسو. ولې بیا هم هغه خپل کوشش مو وکړه چې تر یو حده د خپل پلان تطبیق او مخته یوسو.
ډیر زیاته مننه ځواک صاحب. تاسو ته به بیرته راګرځو درنو اوریدونکو له ازادي راډیو نه ځوان فکر ونی چې خبرونه ته غوږ یا سي که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ 0922-515-0995-40-15 په دې باندې بحث کوو چې 1999 لمریز کال وروستۍ شپې دي وروستۍ ورځې دي دغه کال د افغان ځوانانو لپاره په افغانستان کې څنګه وو ستونزې مشکلات څه وو ننګونې څه وي او راتلونکي کال لپاره باید څه وشي او څه کول پکار دي. آصف خیل صاحب کبیر تر راوګرځو تاسو ته په تعلیمی برخه باندې څومره تاثیر شوی او سره لدې چې ځواک صاحب هم په بلنده اشاره ورته درلوده کرونا وایرس څومره تاثیر درلوده او نام نه یې څومره تاثیر درلوده؟
ما مخکې اشاره وکړله چې نام نه یې په خپل ځای کې زیات تاثیرات وو نسبت کرونا زیات تاثیرات وو. په دوهم قدم کې د کرونا تاثیرات په دې وجه زیات وو چې تقریبا ټول تعلیمي او تحصیلي کال رسخت وو. د ځوانانو درسونه چې وو دغه نیمګړي پاتې شول او په ډېر کم آخري وخت کې تقریبا د یوې میاشتې لپاره ځوانانو وکولی شول چې تعلیمي تحصیلي ادارو کې دوی زده کړې وکړي. ډېره کمه موده وه د تعلیمي او تحصیلي ستونزې تر څنګ چې د کرونا د وبا له امله بند شوي وو زمون پاند یا زمون پسیما کې غټ چلن چې و غټ ننګونه چې و امغه نامنی و نامنی په دې زیاته زیاته و چې خارونه تر ورسی د لوی لارې ټولې بندې وي او په اخیری وخت کې مله بده مرغه حدفي وجنې دا دې د لامل شو چې ګن شمیر ځوانان په کورونو کېني او دوی باندې فعالیت راونه وزي نو په دې وجه د مونږه ټولنیز فعالیتونه د دې ځوانانو کوم خوځښتونه چې وو همدا د هدفي وژنو له امله په ټپه ولاړ وو اته تر دې دمه ولاړ دي نو مونږ په دې هیله چې راتلونکی کال د سولې کار ولرو او کوم ټارګیټ او اهداف چې مونږ ټاکلي دي دا په منظمه توګه سرته ورسوو همدغه دوه لاملونه چې هم کورونا وه او هم نامنه وي دوی د ځوانانو ژوند کمرنګه کړی وو بې خونده کړی وو او ډېر ځوانان ونه توانېدل چې دوی خپلو هیلو ته ورسېږي درېیمه ستونزه چې وه په دې کال کې هغه هم یو غټه لویه ستونزه د هغه مهاجرت دی چې مونږ ګڼ شمېر ځوانان د بېکارۍ له امله بهرنیو هېوادونو ته په قاچاقه توګه مهاجر شول چې مونږ ډېر ځوانان په لارو کې دغه خپل ژوند د لاسه ورکړلو چې دا زموږ لپاره یو غټه ستونزه وه یعنې په یو کلي کې کم تر کمه 15 لس داسې ځوانان به وو چې هغوی د مهاجرت په وجه چې دوی غوښتل اروپا ته لاړ شي یا د نړۍ نورو هېوادونو ته هجرت وکړي دوی د همدې له امله ژوند خوندي نه وه ژوند یې د لاسه ورکړلو نو دغه درېیمه ستونزه د مهاجرت وه او لومړی سره کرخه چې وه د ځوانانو لپاره په 1999 کال کې
خبر وشوه افغان حکومت د کورونا وایرس له امله ظاهرا پونتونونه او خونځي رخصت اعلان کړل او انلاین زده کړې یو طرحه و چې عملی هم شو فکر کوي چې دا کارنده طرحه و په ښه شکل عملی شو
زه باید یو یادونه وکړم چې لکه څومره چې بیرین دا خبره
بوله اکثر زما غوري
bale زما غږ نه درځي اکرام صاحب زما غوري هلو
مریض کال لکومو هیلو سره پیلوی او سو امیدونه پکې لري
ستاسو د روسي پښتنې جواب چې به وایم ځکه هغه پښتنه خو فکر کوم ستاسو د خپرونې وخت مخ په راټولېدو دی نو د 1400 کال لپاره چې زه مشخص په درې برخو کې وړاندیزونه لرم البته چې یو برخه د وړاندیز چې دا هغه په حکومت پورې تړلې ده چې د سولې کوم جریان چې روان دی د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي ځکه په افغانستان کې همدا اوس د افغانستان د نفوس 15% چې د ځوانان تشکیلوي او د جنگ د ښکېلو نورو لخوا همدا ځوانان دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي نو یو وړاندیز مې دا ده چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي دوم وړاندیز مې هم حکومت ته دی چې هغه په د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوسټونو کې باید ځوانانو ته د کار کولو چانس برابر کړي ځکه ځوانان ته چې ګوري چې په دې وروستیو کې ډېر ښه ثابت شوي دي که د اوبو د تنظیم ملي ادارې ته موږ اشاره وکړو یو ځواني په راس کې دی چې په ډېر ښه شکل دغه پروګرامونه روان دي همداسې د چارو اداره همداسې د امنیت شورا همداسې ځینې نورې ادارې که وګوري چې د ځوانانو لورې مخ ته ځي هغې ډېر په ښه شکل باندې مدیریت شوي او بهبود په کې راغلی او درېیم وړاندیز مې هغه نړیوالې ټولنې ته د یو ځوان په توګه راجې دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رښتینی ثبات د رامنځته کېدو لپاره باید هلې ځلې وکړي ځکه تر هغې چې په ټولنه کې ثبات رامنځته نه شي یو ځوان یا د یو ټولنې یو فرد په هیڅ قسم هغه نشي کولای چې په هغه دې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولري یا هغه دې په ښه توګه وشي کولای چې خپل پلان دې په خپل وخت سره ښه تطبیق کړي.
ډیر زیاته مننه ځواک صاحب. په تاسو ته به بیرته راګرځو سو اوریدونکو ته به مو وخت ورکو. دوی هم را سره په لیکه دي. یو ور بیا ټلیفون شمیرې اعلانوم 0 2 3 5 0 9 9 15 3 0 9 15 3 0. زموږ د ټلیفون شمیره ده. درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې باس کې را سره ونډه واخلئ. د 1499 لمریز کال د لسراوړو په اړه را سره وغږیږي, خپل لسراوړو را سره شریکي کړي, خپل تجربې را سره شریکي کړي او د راتلونکي کال لمریز کال لپاره خپل پلانونه. بلې یو اوریدونکو لرم, مهرباني. څوک له کومه ځای؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جهانگیر د خوست ولایت نه.
مهرباني جهانگیر خان.
تاسو میلمانو ته او تاسو اوریدونکو ټولو ته سلام کوم. راځي وکړي چې دا کال امن سو د 16 کال وګرځي او تاسو درنو میلمانو نه مې یو سوال دی, یو مې خواهش ده.
مهرباني.
ځوانانو واقعا د ځوانانو مرګ موږ ډېر خوشینی کوي. هر ځوان ډېر په خپه کېږو, ډېر په خپه کېږو, ځکه دا آینده زموږ د افغانستان دپاره یوه سرمایه ده. نو یوه خبره مې د دی په غاکې کړله چې دوی د دومره فعالیت یادوي چې موږ په فلاني ولایت کې د ځوانانو مبارکه وکړو, دوی ته د ولور مبارکه وکړي چې ډېر ځوانان دغسې زړه شول, په دریابو کې میانو وخوړل, په دوبۍ کې هغه د 10 کاله مسافر وي, دلته پیغلې ناستې وي, دغسې مجرد ناستې وي, هغه په کور زړې شي. نو که په دا برخه کې دوی کوشش وکړي, توجه وکړي, هم به ثواب ډېر وي, هم به هغوی د ولور په باره کې ډېر کوشش وکړي, ځکه ولور اوس 100 لکه افغانۍ ته رسېدلی دی, د دوه جوړې ځان دی. نو دا کال ته داسې وشه چې 100 لکه روپۍ ته رسېږي, ولکه د چا پلار هغه دې کېږي, ځوانان به کېږي, بسزتي به راغي, نور وخت نه نیسم.
ډیره زیاته مننه. کور ودان جهانگیر خان, تاسو په دې موضوع باندې به بحث وکړو. بل اوریدونکو هم شته. مهرباني ورور, څوک له کومه ځای؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خالد خبرې کوم له کابل نه. د ما د ځوانانو ته باد له سلامه. د ما دا غوښتنه ده چې لکه دا مخکې اوریدونکي چې وویلې دغه د ولوار په باره کې به دا وټول ول چې د درون درون مصرف کې به سروره دا وږي وطن کې دا بېکاره خلکو کې به سروره دا دې و تاسو څومره مخنیوی کړی ده, بس اوس څومره پېړۍ ده, اوس هم وروره خلک ودو کوي, دا بېرته مړې مرمې را غورځېږي, د خلکو په سرو خلک زخمیانۍ, خلک شیدانۍ, دغه جاهلیت ولې له منځه نه وځي؟ دا بل بل دغه جما شپېته کاله عمر ده, په دې شپېتو کلو کې ملا محمد عمر به خدای وو به شيغي او خدمت کړای دي چې په دابات او شيخ جب دغه دغه اوس دې دیموکراسي کې ورور چې ځوانان شهیدان چې ورور یو کلن یې دیوی نه کما شومته غاټه نه به شروع هغه و وصل کاله نه دی هغه هغه چې ته تنکات دا دا زل کو پورنه دا به شروع نه وي خور سره دا سره کوم حکومت دا
سره
هم ځای نه پد سروره دا د ما غختله دا سروره
کور ودان کور ودان کور ودان کور ودان ډیر زیاته مننه خالد له کابل. او د هم پیشنهادونه درلودل د ځوانانو په برخه کې, په دې باندې به هم بس وکړو. اسف خیل صاحب, تاسو را سره یاست؟ اگر او ګرځو تاسو ته د ولور موضوع یاد شو, د په ودونو کې د لوړو لګښتونو یادونه مو شو. تاسو وړاندې وویل چې په تیر کال کې په دې برخه کې تاسو د فعالیت حد څو کړه, خو نامنه او کورونا پرې نه خو د راتلونکي کال لپاره په دې برخه کې څه پلان موجود دی؟ ځکه عموما تاسو چې په کومه سیمه کې یاستئ, په دغه سیمو کې د لوړو ولورونو په اړه باندې تر ډیره شکایتونه موجود دي, سره لدې چې خایدا افغانستان شمول سنځوي او ټولنیز سنځ د لپخوا رئیس خو په زینو سیمو کې یو سناسه په دې برخه کې مشکلات را کم شوي دي. څه پلان موجود دی؟
بل لکم چې موږ یې داونه وکړه, د موږ په سیمه کې لوی سنځه لوړ ولور دی چې ډېر ځوانان په دې د ویږي. په تیر کلو کې, تیر دوه کلو کې مونږ د خپل هڅو په پایله کې د نتیجې ته ورسېدو چې د پکتیا په خپل سوالای کې
قومی تړون را منځته کړو چې په ډېر ټیټ ولور یا قدر تو وایم چې یوازې هغه دلی یوازې هغه مصرف اخیستل کېږي، دا به مبالغه نه وي. موږ د پکتیا په مدخیلو ولسوالۍ کې وتوانېدلو چې ولور کم کړو، یو قومي تړون را منځته کړو. نو کوشش مو دا دی چې په 1400 کال کې دغه تړون د پکتیا نورو ولسوالیو ته چې لا هم ډېر لوړ ولور دی دغه وغځوو. موږ یوازې په 1399 کال کې په یو ولسوالۍ کې بریالي شوي یو. نو انشاءالله پلانونه لرو په ټوله کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره، د ځوانانو ته زده کړو د عامولو لپاره، او هغه ټولنیزې ستونزې لکه ولور شو یا نورې ځینې ستونزې د کلتوري محدودیتونه دي، په دې هکله منظمې منسجمې برنامې لرو. انشاءالله د سیمې ځوانانو سره په ګډه به مخته وړو.
ډېره زیاته مننه اصف خیل صاحب. ستاسو د کور ودان وي، تاسې په الله سپارو. زمونږ خبرونه به جریان لري. درنو اوریدونکو، سید جمال الدین اصف خیل له پکتیا نه را سره وو، په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړو، د تیر کال پاړه او د راتلونکي کال پاړه باندې دوی خپلې برنامې تشریح کړې. درنو اوریدونکو، ځوان فکر اونیزې خبرونې ته غوږ یاستئ. د تیر د روان البته چې وروستۍ شپې دي، وروستۍ ورځې دي، 1499 لمریز کال کې د افغان ځوانانو په لاسته راوړنو باندې غږیږو. د غشان په راتلونکي 1400 لمریز کال کې دوی په پلانونو باندې خبرې کوو. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکی لرو. بلې، څوک له کومه ځای؟ وعلیکم السلام. مہربانی رحیم جی صاحب، ډیر زیات کمزور ہے، کل خپل موقع ته تغیر ورکړي. مہربانی اوس مغاک سام دی رحیم صاحب غا فکر کو من راضی. بل اوریدن کے برا واخلو. بل اتسوک لکو مزا ہے. مہربانی ورور. مننه مہربانی ہو گئی.
والا دا کار خو چې پاتې دوه دی، دا کار چې پر خلاصې دوه دی، دا کار دی شو چې په خیر باندې خلاص شو. خو خوش وخت نه وو، هغه یا کزار و چې ساده نه وه. دوه هفته کې دا ماجر شو مرغا وراله خیرات ولایت ته ډېر او در به دروي سره دلته مخ مخ دې نوی کال سولو على امیرات چې دا خلک بس خپل وګرځي او کومونه او د دولتو ماجستاتو چندانې پاملرنه و دوه خلک. نو ډېره مننه، بس هغه لانس پالې و وخت نه لري.
کور ودان ډیر زیات مننه. زواک سپ وړاندې ځینی پښتنې موجودې وي په ځانګړي ډول د لوړ ولور په اړه فکر کوم. دا ستونزه په ختیځو ولایتونو کې اوس یو څه سره کمه شوې.
بله، زه خو لږ تاسو له بس دا آفلاین شوی وم. بیا هم د په ختیځو ولایتونو کې اوس چې زموږ د معلوماتو پر اساس چې څومره معلومات لرو، د لوړ ولور مسله اوس تر ډیره حده دا راکمه شوې ده. یعنی حتی تر دې حد هم راغلې ده چې اوس که څوک د خور و لور په سر باندې پیسې اخلي، هغه کس ته خلک په کور کلي کې پیغور کوي چې تا خپل خور و لور خرڅه کړله. یعنی او دا ډیر ښه، یعنی مثبت یې زه ګڼم، ځکه چې طبیعي ده زموږ ستاسې ټولنه داسې حد کې ده چې کلام دغه چې جنجالونه رامنځته کیږي هغه بیا د دوو کورنیو ترمنځ جنجالونه، او خصوصا هغه څوک چې د لوړ ولور په مقابل کې لکه
واده شوی وی خصوصا ډیر ځان یې اماغه میرمنې ته ډیر زیات رسیږي. لکه دا کورنۍ تاوتریخواله او جنجالونه د همداسې مسایلو نه را پیدا کیږي. خوشبختانه په ختیځ کې دا مسله تر ډیره و حل ده او د لوړ ولور مسله نشته.
او ځواک صاحب په 1999 لمریز کال کې د سولې پروسه هم روانه ولا هم روانه ده، د ځوانانو ونډه په دې پروسه کې څومره د دقینات وړ وه؟
لکه خبرو کې وویل چې د سولې په برخه کې یو له برخلیک ټاکونکو کلونو څخه و ځوانانو وشو کولای چې په فردي او اجتماعي توګه ځینې لوی غونډې واړه مجلسونه دا ترتیب کې د هغې مجلسونو له لارې ځینې طرحې او هغه څه چې دوی غواړي خصوصا ډېره غټه غوښتنه د ځوانانو د اوربند وه چې اوربند باید وشي. یعنی په دې مسایلو کې ډېر زیات ځوانان د سولې په پروسه کې لکه په یو شکل نه یو شکل د حکومت غوښتل کنه، ولې ځوانانو خپله په دې برخه کې هغه خپل دخیلتوب ښکاره کړ او عملاً یې حکومت ته او د مقابل لوري ته ځینې طرحې وړاندې کړلې چې په هغې کې د ولس خیر و، د دې وطن خیر پکې و. ولې دا برخه ما وویلې چې دا کافي نه ده، ځکه د جنگ اصلي قربانیان چې دي هغه په دواړو لورو کې، که هغه د حکومت پلو دی که هغه د طالب پلو دی، په دواړو لورو کې د جنگ اصلي قربانیان هغه ځوانان دي. که موږ تاسو وګورو د افغانستان د نفوس 50% ځوانان دي، نو په جنگ کې طبیعي خبره ده چې ډېر ضرر یې همدغو ځوانانو ته رسیږي. نو د سولې په پروسه کې زما هیله دا ده، ما مخکې په خپلو وړاندیزونو کې مې وویلې چې حکومت باید د ځوانانو رول او ونډه دا نوره هم باید بارزه کړي، ځکه ځوانان د دې انرژي او توانایي لري چې په دې برخه کې هر څومره زیات کار ته اړتیا وي، که هغه په فکري توګه وي که هغه په فزیکي توګه وي، دوی کولای شي چې په هغې برخه کې کار وکړي. نو دغه اوسه پورې چې کوم څه شوي دي ډېر زیات قناعت بخونکي نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې باید عملاً په دې پروسه کې د ځوانانو رول دا ډېر زیات بارز شي.
د راتلونکي کال د پاره څه فکر کوي؟ په بیلابیلو برخو کې باید لږ تر لږه څه وشي په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره؟
ښه، په دې برخه کې ما وویل یو خو دغه د سولې د پروسې مسله ده چې په دې کې باید یو ما بل وړاندیز هم درلوده چې ځوانان هغه ځوانان چې هغه لکه ایجوکیټډ ځوانان دي او وړتیا لري معمولا د رهبرۍ او په لوړ مدیریتي پوستونو کې دغې ځوانانو ته د کار کولو چانس ورکړل شي چې دوی تر څو خپل ځان ثابت کړي او د دې ملک او د دې ولس لپاره یې هغه څه چې دوی سره دي یو خیر ورسیږي. د ښکاره خبره د مامخ کې یادونه وکړله، لکه په دې وروستیو کې تاسو به رپورټونه هم پې لرئ، په افغانستان کې د اوبو د مدیریت مسله ډېره مهمه ګرځېدلې ده په سوشل میډیا کې، په نورو ټولنیزو رسنیو دې کې بحثونه په دې باندې ډېر زیات روان دي. تاسو ولیدل چې په دې برخه کې جمهور رئیس درسته چې هغه د دې ادارې په راس کې قرار لري د ټول افغانستان، ولې دلته چې کار ډېر زیات کېږي هغه ځوانان دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره کې که تاسو وګورئ په راس کې چې څوک دی، هغې سره په تنګ کې چې څوک دي، اکثر ځوانان دي او هغوی ډېر په ښه شکل سره وسو کولای چې په افغانستان کې د ځینو بندونو د ځینو کانالونو د دې په اړه هغه خپل کوم پروګرام چې لري هغه تطبیق کړي. همداسې که موږ تاسو وګورو د چارو اداره چې وړاندې سر ډاکټر صاحب فضلي تېره په یو بل حالت کې وه، اوس یې وضعیت کاملا تغیر دی او یو 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 پلس پوینټ موږ ډاکټر صاحب بدلی ته ورکولی شو. همداسې د امنیت شورا ته وګورئ، همداسې که نورې ادارې وګورئ، یعنې ځوانانو وشو کولای چې خپل ځان ثابت کړي. نو په راتلونکي کې هم دوم آپشن مې په دغه برخه کې دا ده چې ځوانانو ته د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوستونو کې د کار کولو چانس ورکړل شي تر څو هغوی د دې وطن لپاره هغه خپل ځان ثابت کړي او د وطن لپاره کار وکړي. د زده کړو او نورو برخو کې خو نارمل پروسیډي روانې دي. ځوانان هم له بېلابېلو لارو اوس هغه پخواني کلونه نه دي، اوس ځوانان خپله د انټرنیټ او نورو لارو کولی شي په خارج د افغانستان نه په ماسټرۍ او دکترا او نورو برخو کې خپل ذکر مخته یوسي هغه نارمل پروسیډیا به مخته ځي. امنیتی پلاوه هم ځینې ستونزې او مشکلات شته. موږ امید لرو چې د سولې پروسا دغه د سولې خبرې اترې خدای په کامیابۍ سره مخته یوسي او وړاندې تر دې چې دا پروسا هغه نهایي حد ته رسېږي زموږ غوښتنه دا ده. د یو ځوان په توګه البته د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د ولس غوښتنه دا ده چې باید یو کلي اوربند رامنځته شي او د هغې نه وروسته بیا دغه خبرې
بیروزگاری پاڑ یادونه وشو چې زیات شمیر ځوانان په دې کال کې اروپایي هیوادونو ته د کار کولو لپاره هڅه وکړه چې لاړ شي. ځینې بیرته لارو راوګرځېدل، ځینې ورسېدل او ځینې خو حتی په لاره کې دوی مړه شول د بېلابېلو ستونزو له امله. تاسې غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کال کې لږ تر لږه ځوانانو ته په رهبرۍ برخه کې حکومت په تصمیم نیونې په برخه کې ونډه ورکړي. په تیر کال کې 1999 کال کې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې څومره زمينه سازي وشوه؟
یو حکومت په داخلي اډانه کې د کارموندنې مسله ده چې په هغه برخه کې هغه ځوانان چې واقعا لوړې زده کړې درلودلې او په ځینو بستونو کې هغه لکه وړاندې هم ښه ثابت شوي وو دا وی ونده ښکارا د معلومه ده چې کته چې وګوره د افغانستان په تاریخ کې یعنی زه دا څنګه چې وز د حکومت د ویان په توګه یا د حکومتي ادارې یا ویان په توګه د خبرې کوم، بلکې نه د یو به طرفه ځوان په توګه د خبرې کوم چې د افغانستان په تاریخ کې زه په دې باورې ما چې دا به یوازینی حکومت وي د ډاکټر اشرف غنی اداره چې ډېر زیات چانس پکې ځوانانو ته د کار کولو لپاره ورکړل شو. ولې دا هم نشو رادولی چې بیروزګاری نشته، بیروزګاری ډېره زیاته ده، خو حکومت په دې مکلف دی چې خپلو افرادو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان تبع هغه طبیعي خبره ده چې دا په حکومت باندې حق جوړیږي چې حکومت ورته د کار کولو زمینه برابر کړي، د کار کولو فرصت ورته برابر کړي. او دا په یوازې د حکومت اډانې ته وګورو په داسې شکل باندې نه شي کېدلی چې ټول دې په حکومت کې کار وکړي. نه، د دې لپاره حکومت ته پکار ده چې په ځینو تخنیکي او مسلکي پروګرامونو او برنامو باندې کار وکړي، ځکه ډېر زیات چانس په دغه کې خلکو ته پیدا شي چې ډېر خلک مجبور شي چې تخنیکي او مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د هغې لارې نه هغه خپل ژوند او روزګار روان کړي. د دې سره سره ما مخکې هم یادونه وکړله چې ډېر زیات زموږ ټینګار په دې دی چې نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه په صادقانه توګه باید د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. وخت چې ثبات نه وي هلته امنیت نشته، وخت چې ثبات نه وي هلته د آبادۍ او پرمختګ کارونه نشي ترتیب کېدلی، وخت چې ثبات نه وي هلته سوله نشي راتلی، وخت چې ثبات نه وي هلته زده کړې نشي کېدلی، هلته د کار کولو زمینه چاته نه ده برابره. د یو چا چې ژوند په امن کې نه وي، د یو چا چې سر په امن کې نه وي، هغه به کار څنګه وکړي؟ هغه به روزګار څنګه پیدا کړي؟ هغه به زده کړې څنګه وکړي؟ هغه به نورې چارې د ژوند څنګه مخته یوسي؟ نو په دې برخه کې حکومت مکلف دی چې خپل اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب، بیرته به تاسو سره ګرځو. سو اوریدونکي لرو، دوی ته به هم وخت ورکو، نظریات به واورو. بلې، مهرباني. څوک له کوم ځای زموږه ګوري ورور؟ تاسو څوک خبرې کوي له کوم ځای؟
اکرام صاحب مننه، یو ځل بیا هم رحیم ځای مکه باندې.
مهرباني رحیم ځای صاحب. رحیم جی صاحب ساسه غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ. رحیم جی صاحب زما غږ اوري تاسو؟ خا فکر کوم علی کې پریشوي. بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني. څوک لکو مزایا؟ مهرباني وکړئ ورور، څوک لکو مزایا؟
امان الله هم لا چار اچانا.
مهرباني امان الله خان.
زما غوښتنه دا غدا چې ځوانانو نظر کو ځینې غوښتنه دغه ده چې تر کومې کچې پورې مو ځوانانو ته تر خپل ولایته پورې دا هسې مربوطې دي، په نورو ولایتونو ته مو هم غځولې دي. نو دا غواړم چې هیڅ کله دې چا په لاس نه چلېږي خپل درس ووایي منصوبونه دي خپل پلانونه دي چې زما یو غوښتنه ده چې حقیقت
ډېر زیاته مننه امان الله له چارا سیاب نه د هم غوښتنې او وړاندیزونه درلودل. بل اوریدونکي هم شته؟ بلې مهرباني. مهرباني وکړئ زموږ غږ اورئ.
السلام علیکم. په خیر خیریت؟
مننه. وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
سوله باندې تمرکز وکړي، چې هر څومره ژر کېږي دغه د دردمن افغانانو زړونه دي ورجوړ کړي، او دوهم د څخه که د طالبانو د خوا دي که د حکومت د خوا دي، دا هیله ورته کوم چې دغه دردمن افغانان دي نور نه کړوي. څومره بندیان چې حکومت لري طالبان لري ټوله دې آزاد کړي، چې دا یو لویه خوشحالي ده. دا سلیزه پوره کېږي، دا به ټول افغانانو ته یو د خوشحالۍ کال وي.
ډېره زیاته مننه. له کابل له دې ورور اړیکه نیولې وه. بل اورېدونکي هم شته؟ مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. مهرباني ستاسو اړیکه وصل شوې. سامه ده، ډېره زیاته مننه. په دې باندې به کار وکړو. د ستاسو په سیمه کې د ستونزو په اړه باندې بم وغږیږو. ځواک صاحب، که بیرته تاسو ته را وګرځو، د راتلونکي کال په پلانونو خو هم تاسې وغږېدئ، له ځوانانو نه مو غوښتنه څه ده؟ لږ تر لږه چې د حال د هر کال د پاره ځانګړی پلان ولري او د هغې د عمل کېدو هڅه وکړي.
په ټوله کې له ځوانانو نه مو تمه دا ده، او بلکې هغې ته مې وړاندیز دا دی، هغه ځوانان چې هغې دا مهال په زده کړو باندې بوختي، له هغې خو مې هیله دا ده چې یوازې او یوازې زیات تمرکز په خپلو زده کړو باندې وکړي، خپلې زده کړې مخې ته یوسي. هغه ځوانان چې په د حکومت په اډانه کې په کار کولو باندې بوختي، لاغې می هیله ده چې کنور څوک د وطن لپاره یو سات کار اضافه کول غواړي، له دې ځوانانو می هیله ده، غوښتنه مې ترې ده چې تاسو دوه سات درې سات د دې وطن لپاره خپل آزاد اصلي وخت نه وخت اضافه ورکړي، کار وکړي. ځکه زموږ ستاسو هیواد چې دی دا څلوېښت کاله نږدې نیمه پیړۍ په جنگونو په دربدریو ورانیو کې دی، زموږ وطن ډېر زیات کار ته اړتیا لري. موږ باید یوه شیبه هم ضایع نه کړو، د خپل وطن لپاره د هغې نه استفاده وکړو. هغه ځوانان چې هغې واقعا اوس نه د حکومت په اډانه کې دي، نه په زده کړو باندې بوختي، په خپل روزمره ژوند باندې بوختي، له هغې مې هم تمه او توقع دا ده چې کوشش دې وکړي د دې په خپل ټولنه په خپل ولس کې دي، په خلکو کې د وطن د مالکیت حس د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي، تر هغې چې موږ په دې وطن مین ونه اوسو او د دې وطن هر تیګه هر بوټی د خپل ونه ګڼو او د دې وطن د مالکیت دعویدار نشو، موږ د دې وطن د آبادۍ لپاره یو قدم هم نشو اخیستلی.
ډېره زیاته مننه. زواک صاحب چې تر دې دمه را سره یې، بېرته به تاسو ته راګرځو. لنډ یو دوه درې اورېدونکي به نور هم راواخلو، دوی را سره په لیکه کې دي. بلې مهرباني وکړئ، څوک له کومه ځایه؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
ډېره ښه موضوع ټاکلې انشاءالله د ځوانانو په اکړه کنه، خو ځوانان بدبختانه چې دلته په افغانستان کې هېڅ قوت اهمیت نه ورکوي، ټول ځوانان پوډرین شو، بېروزګاره دي، خواران کوڅو کې ګرځي، کار روزګار نشته دی، مجبور دی توغلاګان ته لاس واچوي، څو یو کار کې ټول په جرمونو کې ککړ دي. باید چې دوله داسې یو روزګار په زمینه برابره شي چې دا زیاتره د بهرني هېوادونو نه درامنی چې دا د خپل هوا د خپل ملت لپاره خدمت وکي وادرې د خو د صد شکار نه دي چې ځوانانو لکه ځوانان مصروف شي باید دولت درس یو پروسه د برابر کې چې باید قرضه ورته چې وړ کې کار باندې دغه چې دا زیاتره دیمنی چې دا دا په دوارو ځکو چې ځوانان د دا چې د ګرځدارې دغه ما یو څړی سره مطلب د وړو د خوراک نی مجبور دی چې یو اردو ته لاړ شي مخالف جهت له دغه وشي روزي وشي نو باید چې ځوانان له ډېر کار وشي بالخصوص کاروبار زمینه ورته برابر شي زما دغه اسمه
ډېر زیاته مننه کور مودان بل اوریدونکو هم شته مهرباني وکړئ ورور څوک له کومه ځای تاسو زموږ غاوري مهرباني تاسو اړیکه وصل شوی فکر کوم د دې اړیکه پرې دا غږی نه راځي بل اوریدونکو هم شته مهرباني وکړئ ورور څوک له کومه ځای زموږ غاوري فکر کوم چې د دې مغغ ناراضي تخنیکی سنځبوي زواک سي وړاندې ورور د پنشي موادو د اخته ځوانانو یادونه وکړه دا بیا وستونز واد ل پخاري سره روانه ده او رستربلې د راپورونو په اساس باندې چې پښمیر کې زیاتواله راځي حکومت په دې برخه کې څه کولې شي لکتر لګه د سوار له سوال مریض کال کې او دغه شاند کورنۍ ونده په دې برخه کې څومره مهمه ده
یو خدای کورنۍ ونده دا چې د کورنۍ ونده دا چې باید د خپل اولادونو د سالمې روزنې په برخه کې له بې غوري کار ونه خلی خپل اولادونه تر خپل څار لاندې ولري او دا غي ژوند روزګار دا غي سیستم هر څه چې د روزمره کوي باید دا د والدینو تر نظر لاندې وي دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې خپل اولادونو ستار په دغه شکل ولري تر څو هغوی بېلاریو طرف ته میدان پیدا نه کړي د حکومت ونډه ما وړاندې په خپلو خبرو کې وویلې چې اکثرا دغه پړه چې ډېره اچول کېږي هغه چې دا څوک نشې ته مخه کوي د بېکارۍ او یا نور لامدونه هم غربت او دا مسایل په کې راځي چې د دې له وجې ما وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې خپل اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي او کار کول یوازې دا نه دي چې هر څوک د راشي په حکومت کې د یو ماموریت واخلي او همدا کار شو نه د کار لپاره نورې ډېرې لارې او طریقې شته دي ځینې واړه بزنسونو برابرېدل ځینو همدارنګه په تخنیکي برخو کې د ځینو جوړښتونو رامنځته کول چې خلک وشي کولی تخنیکی زده کړي که تاسو وګورئ موږ او تاسو لنډ په همدغه هند او پاکستان او د ګاونډیو نږدې هېوادونو کې وګورو هلته ډېر زیات تمرکز چې دی او ډېر زیات خلک یعنی هر څوک خصوصا که هند موږ راواخلو یعنی ډېر خلک دا تمه نه لري چې حکومت دې هغې ته وظیفه ورکړي ډېر خلک تاسو وګورئ هند په ټیکنالوژۍ په نړۍ کې نن سبا ډېر زیات مخته روان دی دا غي یو بسته یو خار د ټیکنالوژي د خار په نوم یادېږي البته ډیر خلک په همدغه شي کاروبارونو څوک د موبایل سیستمونو په جوړولو کې څوک د سافټویر په جوړولو کې څوک د هارډویر په جوړولو کې یعنی ځوانان په مختلفو برخو کې مصروف دي او د همدغه لارې نه خپل روزمره ژوند روان کړی دی نو حکومت کولای شي چې بیلابیل لارې د دغه بیروزګاری او فقر د ختمولو لپاره خپل کې او هغه لپاره چې دی اغه کوم ویژن چې د اداري د فقر او د لوګي او بیروزګاری د ختمولو لپاره زموږ تمه او توقع د حکومت نه ده چې باید هغه ویژن ته رسیدو لپاره دی هغه کومه موخه او مقاصد چې مخته لري هغه باید په کار واخلي او دا غینه کار واخلي تر څو په هیواد کې دغه بدبختی ختم شي نه څوک نشي ته مخه کی نه څوک غلا ته مخه کی هر سړی په خپل کار باندې
ډیره زیاته مننه سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غشان لپکتیانه سید جمال الدین اسف خیل مدني فعال چې په سیمه کې ټولنیز فعالیتونه هم تر سره کوي. درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې د ځوان فکر دا خبرونه چې د 1909 مریض کال کې د افغان ځوانانو په لاس ته راوړنو او د غشان په ستونزو او مشکلاتو باندې غږېدو دې موضوع ته ځانګړی شوی و. میلمنو په دې برخه کې خپل نظریات وړاندې کړل، د غشان اوریدونکو هم خپل تجربې او خپل نظریات وړاندې کړل. تر ډیره هیله مندي د راتلونکي کال لپاره دا و چې لږ تر لږه د سولې کال ووسی او د نامنی په هیواد کې پای ته ورسیږي. تر ډیره نظریات همدا و، دغه سی ورځې په هیله زموږ دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
جانان مینا جی بدا جا بن کو